دا مشال ریډیو د نن د جمعې ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري د میاشتې 18 نیټه ده. زه شاهین بنریما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه یو ساته خبری خبرونه خیر کړی ویم. په خبرونه کې حال درکو د پیښور په تبلیغي جماعت د شوی بمی ورید نورستو د امنیتي صورتحال. آیا په سوات کې د پوځي چاونې جوړولو سره به د امنیت ستونزه هواره شي؟ په دغه اړه به راپور درکو. او په پیښور کې د امن د مطالعاتي مرکز د پرانستلو په اړه هم حال درکو. کوم به اردو سره له مومن ته چې د دې وخت خبرونه وو. د پیښور په تبلیغي مرکز کې د پرونی بمی چاودنې د مړو شمېر لسو ته رسېدلې دی. هند له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د ایستلو ستراتیژي رد کړې ده. او امریکا د شام پر اپوزیشن ډلو غږ کړی چې د نوي انتقالي حکومت د رامنځته کولو لپاره دې د امن په خبرو کې برخه واخلي. د پیښور په تبلیغي مرکز کې د پرونی بمی چاودنې د مړو شمېر لسو ته رسېدلې دی. چارواکي وایي په دې چاودنه کې شپږ 50 کسان جوبل شوي هم دي چې د ځینو په کې روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. یو عیني شاهد او مشال ډو تر د چاودنې په اړه څه داسې ویل.
په دویم رکعت کې خلک په رکوع ته ښکته شو، دماکه وشوله، بس دې څه زخمیان پراته وو، څه مړي پراته وو، همرا اوچتم کوم را عمره سوالل ده. غریبانان بی ګناه خلک مري او به ظالمان دي. خدای پاک دې ته هدایت نصیب کی، که هدایت په نصیب کی نه، خدای په خپل به کې تباه کی.
د تبلیغي مرکز او مشرانو تر پیښې وروسته مشوره وکړه او دای د ګیس سلندر چاودنه وبلله او د پیښې د اصلي نویت له خودلو یې ډډه وکړه. خو پولیس چارواکو ویل چې دا بمی چاودنه وه، 15 کیلوګرام بارود پکې کارول شوی وو. چا تر اوسه د پیښې پړه نه ده منلې. نن له پیښوره کراچۍ ته پرتلون کې اورګاډي بمی حمله شوې ده چې پکې درې کسان وژل شوي دي. د پاکستان ریلګاډو ادارې یو چارواکي عطف عباس تر پیښې وروسته مشالې ډوته وویل د مسافرو اورګاډی له پیښوره د کراچۍ په لوري روان وو چې د پنجاب صوبې په راجنپور سیمه کې د چاودنې ښکار شو. د ده په خبره په خوشحال خان خټک ایکسپرس کې شبې چاودنې 15 کسان جوبل کړي هم دي. د پیښې پړه چا نه ده منلې. پاکستان وایي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او له هر بل هیواد سره چې اړیکې جوړوي دا یې خپل حق دی. دا خبره د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلام په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه.
دا وی د افغانستان او امریکا تعلقات د دوی خپل منځي خبره ده. مونږ ته دا هم معلومه ده چې په سکیورټي لوزنامه د دواړو ملکونو سره اختلافات شته. خو زه بیا ویم چې افغانستان یو خپلواک او آزاد ملک دی او کولی شي هر چا سره تعلقات وساتي.
تسنیم اسلام زیاته کړه چې پاکستان ژمن دی چې خاوره به یې د بل هیواد پر ضد استعمال نه شي او باید افغانستان هم خپله خاوره د پاکستان ګټو خلاف استعمال ته پرېنږدي. چارواکي دا کوي چې تیره شپه یې په کراچۍ ښار کې 9 مشکوک کسان د لټون د عملیاتو پر مهال نیولې دي. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد آیات د عملیاتو وروستو رسنیو ته څه داسې ویل.
دی وایي تر اوسه چې موږ د دغو عملیاتو په ترڅ کې کوم کسان نیولي، د هر یو تن ریکارډ زموږ سره موجود دی. نیول شوو ټولو کسانو سره د قانون سره سم چلند کیږي او دوی په ټاکلي وخت عدالتونو ته وړاندې کیږي.
په کراچۍ کې تیر کال د ستمبر په 15 نیټه د مجرمینو پر ضد عملیات پیل شوي دي چې لا هم دوام لري. د مشالې د خبریا له مخې په کراچۍ کې تیر اونۍ د پولیسو مشر چودري اسلم تر وژنې وروسته د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي په یاد ښار کې به عملیات تر بشپړ امنیت قائم مېدو پورې دوام لري. تاسو له مشالې خبرونه اورئ. هند له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د ایستلو ستراتیژي رد کړې ده. د هند د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید د پنجشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې د افغانستان او پاکستان د تماس د نړیوالې ډلې غونډې ته وویل باید اجازه ورنه کړل شي چې د افغانستان د تیرو 12 کلونو بریاوې ضایع کړل شي. سلمان خورشید دې غونډې ته چې د 350 هیوادونو استازي پکې شریک وو وویل چې د نړیوالې ټولنې پام باید پر دې وي چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې او هغه مرستې چې له بهره ورسره کیږي له منځه ولاړې شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیالې لوري میلر له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې امریکا پرله پسې غوښتنه کړې ده چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون باید زر تر زره لاسلیک شي. ټاکل شوې ده چې نن د هند په نوې ډیلي کې د افغانستان په اړه د ایشیا زړه په نامه غونډه پیل شي. په دې غونډه کې به د سیمې او نړۍ د څه باندې 40 هیوادونو د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان د را روانو انتخاباتو امنیت په ګډون د دې هیواد پر حالاتو هم خبرې او بحثونه وشي. له 2014 کال وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت هغه موضوع ده چې پرون په بیجنګ کې د هند، روس او چین په درړخیزه غونډه کې هم پرې خبرې وشوې. دا درې هیوادونه په افغانستان کې له طالبانو او القاعده سره د تړو ډلو د بیا واکمنېدو د امکان په اړه اندېښمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پنجشنبې په ورځ د شام پر ویشل شوي اپوزیشن غږ وکړ چې د نوي انتقالي حکومت د رامنځته کولو لپاره دی د امن په خبرو اترو کې برخه واخلي. د شام د اپوزیشن ډلې به نن په دې اړه د رایې چونې له لارې پرېکړه کوي چې د جنوري په 22مه په سویزرلینډ کې په پیلودونکو د خبرو اترو کې برخه واخلي او که نه. روس یو ځل بیا پر لویدیځ غږ کړی چې ایران ته دې په دې کانفرنس کې د برخې اخیستلو بلنه ورکړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنجشنبې په ورځ وویل چې ایران به هرومرو په شام کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو د هڅو برخه شي او په کار ده چې پکې شامل کړل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل ایران به په دې کانفرنس کې په داسې حالت کې ګډون ونه کړي چې د برخې اخیستنې په اړه یې شرطونه له وړاندې ټاکل شوي وي. امریکا وایي چې ایران به هرومرو په شام کې د داسې یو انتقالي حکومت له رامنځته کولو سره سلا کیږي چې ولسمشر بشار الاسد پکې نه وي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه د مشال ریډن اورېده چې سهار له مومن وړاندې کول. اورېدونکو زموږ خپرونې تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اورېدلی او کتلی شي. د پیښور په تبلیغي مرکز د بمی برید په نتیجه کې د وجل شو کسانو شمیره لسو ته رسیدلې ده. د عوامي نیشنل ګوند یو مرکزي مشر غلام محمد بلور په دغه اړه وایي
تبلیغ مرکز کې چا دماکه نو کړی په چرچ کې دماکه نو شوي هندان دا چې دا کومو خلکو دا تبدیلی راله چې خلک ده د کوم د خدای کوم د سیاست چاسو تعلیم نه عام بمري او دا انسان ده.
آیا د سوات خلک تعلیمي ادارو ته ضرورت لري او که پوځي چوڼی ته؟ د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسفزی
خلق په دې خوشاله کېدل چې دا د دهشتګردۍ نه چې سوات کم تباه شوی دی او برباد شوی دی تو بیا آبادولو دپاره وزیر اعظم صاحب یو خصوصي اعلانات کړی دی.
په پېښور کې د امن د مطالعاتي مرکز پرانسته شوی ده.
اداروں کی خلقوں کی او چرتا چ کمپلیکس دی اغول یو پلیٹ فارم فراہم کیا دی ریسرچ نتیجے پہ انشاءاللہ دودرے کالے کی تاسو دینی
زمنگ ونیز خپرونا پام کو بہما ورے تر پائے پوری د مشال ریڈیو سر پات روز زمنگ ڈمبے موجودہ پاپے خبر کے پہ تبلیغی مرکز د بمی چودنې په نتیجه کې د وجل شو کسانو شمیره لسو ته رسیدلې ده. چارواکي وایي د پرونی ماښام په دغه چودنه کې شپږ 50 کسان جوبل شوي هم دي چې پکې د ځینو روغتیایي حالت خراب دي. د تبلیغي مرکز مشرانو تر پیښې وروسته مشوره وکړه او د ګیس سلینډر چودنه وبلله او د پیښې د اصلي نوعیت له خودوی ډډه وکړه خو پولیس چارواکو وویل دا بمی چودنه وه. نور تفصیل په دې راپور کې.
په پیښور کې په تبلیغي مرکز دننه تیر ماښام هغه مهال چاودنه وشوه کله چې په تبلیغي مرکز کې د شبې جمعې لپاره په زرګونو راغلي خلک د ماښام په مانځه ولاړ وو. د پیښې یو عیني شاهد چې په دغه مهال موجود و مشال ریډیو ته د دې چاودنې په اړه وویل
په دویم رکعت کې خلک په رکوع ته ښکته شو د ماښام وشوله او د اودسونو ځي سره د مشرانو کمرې سره او د سونو نږدې دي ځکه وشوله دي بس دې څه زخمیان پراته وو څه مړي پراته وو همرا اوچتم کمره همرا سوالل ده جسم نشي ویلې ځکه چې ټول ملک حالات خراب دي او ټول ملک کې هر خلک چې سونه مري دا ټول غریبانان بي ګناه مري یو هم ګناهګار نه خو غریبانان بي ګناه خلک مري او ظالمان دي خدای پاک دې ته هدایت نصیب کی که هدایت به نصیب کی نه خدای پخپل به کی تباہ کی.
په تبلیغي مرکز کې د تبلیغ مشرانو د دې پیښې په اړه د مشورې وروسته خبريالانو ته وویل چې دا د ګیس د سلینډر یو چاودنه وه. خو د پیښې د نوعیت په اخله د بم ډیسپوزل سکواډ مشر ای ای جی شفقت ملک خبريالانو ته وویل چې دا یو بمی چاودنه وه چې 15 کیلوګرامه چاودونکي مواد پکې کارول شوی وو. لومړی خبره دا ده چې د پټم کړې شوی علي د لاري د چاودنه شوې ده یعنی ځانمرګي برید نه دی. د وړو په ډبې کې چاودونکي مواد کې خودلې شوی وو او په یو بیگ کې پټ کړې شوی وو او چاودونکي مواد پکې وو. د چاودون کی موادو حساب چی مونگ لگولے دے نو هغه 15 کلوگرام دے او د امدادی ادارے الخدمت فاؤنڈیشن یو کارکون کی محمد بلال لمشال ریڈیو سره په خبرو اترو کی هم د اے آئی جی شفقت ملک تایید وکړو چې دا یو بمی چاودنه وا زکه چې د وړو کی سلندر چاودنه دومره نقصان نشي اړولې
یاغي کی ډیر شدید زخمیانو د چاخ پینو د چالا سنونو نو هغه ټیم درې شهیدان او 22 زخمیانو اوس اخیری کوم اطلاعات چي دي چې 10 شهیدان او 55 زخمیان سلندر امکان هم موږ رد کو سلندر بالکل نشي کېده لکه
د پیخی رستو د پختونخوا د پولیسو مشر آئی جی پی ناصر خان دورانی هم د پیخور د تبلیغی مرکز دوره وکړه او د هغه نه مې چې کله پختنه وکړه چې د ترګرۍ د پیخو د مخنیوي لپاره دوی څه ګامونه په پام کې نیولې دي نو ناصر خان دورانی مشال ریډیو ته وویل
اس وقت شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہے جس کے اوپر پولیس کی چوکی کے اوپر یا پولیس کے آفیسرز کے اوپر اٹیک نہ ہوا ہو
دا محل داسې ورس کله کله وی چې په پولیسو یا د پولیسو په چوکۍ برید نه وی شوی پولیس نه یوازې د بریدونه په شا تمبوي بلکې برید کوونکي هم وجني البته کله چې هغوی پولیس یوازې مومي یا د گش پر محل وی نو د برید هڅه کوي لیکن موږ به د دې مخه هم نیسو او دا ټول شیان د جنگ برخه ده او ماته یقین دی چې د ولس په تعاون به موږ دا جنگ ګټو
یہ ساری چیزیں اس وار کا ایک حصہ ہیں اور مجھے یقین ہے آپ لوگوں کے تعاون سے اور پبلک کے تعاون سے ہم اس کو بالکل اس جنگ کو جیتیں گے
تردے دما پیخور تبلیغی مرکز کی د بمی چودنی ذمہ واری کومی وسلوالی ڈلی ندا قبول کری او د تحریک طالبان پاکستان ویان شاہد اللہ شاہد ویلی دی چی دوی د دے پیخ سرا ہس رقم تڑاو نہ لری
په پیښور کې په تبلیغي مرکز بمی چودنه په دغه موضوع پاتې کیږو د دغه بمی چودنې غندنه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مشرانو لخوا شوې ده او ځینې حکومتي استازو د پیښور په لیډریډینګ روغتون کې د مریضانو د زخمي شو خلکو پوښتنه هم کړې ده په دغه اړه د مشال ریډیو د خبریال راپور
په دغه محل په لریډینګ اسپیټال کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د پیښور نه د قومي اسمبلی غړي غلام احمد بلور د دې پیخي غندنه وکړه او وی ویل چې دا غوي په تیر حکومت کې هم د ترګرۍ پیخي رامنځته شوی وي خو په تبلیغي مرکز او چرچ بریدونه نه تر سره شوی
حکومت دوران کے پدے تبلیغ مرکز سے چار دھماکہ نو کری 50 کے دھماکہ نو سے داو صاحب ہنان داو جدا تو مخل کو دا تبدیلی والا چ خلل دا نکم دا خدای تم تو دساس چاس تل نا ام امری او دا انصاف دس
هم پدے محل صوبائی وزیر شرام خان ترکی مشال ریڈیو تو ویل چ دوی هم د دې پیخي غندنه کوي خدا محل د زخمیانو په علاج خپل توجه مرکز کړی دا او نور سا نشي ویلې
گرو جی دا سکار دے اول نئے خبر خدا دے چھے آکم واقعات چھے میری من بلکل کنڈم کرو دا حکومت طرف نا منگا اس خبر چھو سی دا لارے نای دل تراغلیو منگ سی دا ہسپیٹل ترالو دل دا جگم دنو او گرو جی ارہ مریضانو صحیح کیئر کی گی صحیح خیال ساتھلی کی گی او آگی تا پراپر ٹریٹمنٹ وار کی دا زمان پرائیورٹی دا منگ آگے مانے فوکس کرے دا جی
او دا پیخور نا دا پاکستان تحریک انصاف دا اسمبلی غڑی پزل الہی خبریالانو سرا پا خبرو اترو کی دا دی پیخی پا سخت ٹکو کی غندنہ اوکڑا او وی ویل
اور ہم اس کو جو ہے کنڈم کرتے ہیں اور یہ جو ہے کوئی بھی ایمان والا کوئی بھی مسلمان اس طرح کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں
مونگ دا دے پیخی غندنہ کہو او دا ایمان والا یو تن یا مسلمان دا رقم سوچ ہم نشی کولے ولی چی تبلیغی جماعت دا یو سیاسی جماعت یا بلچا سرا سا واسطہ نہ لری او دا چی کم ظلم شوے دے پا ہر زی کی با مونگ دا دے غندنہ کہو
یہ جو ظلم ہوا ہے اس کو ہم کنڈکٹ کرتے ہیں اور ہر اس پہ فورم پہ کریں گے
کسه هم د دې برید په اړه د تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد ویلی دی چې دوی د دې بمی چودنې سره هیڅ رقم تړاو نه لري خو د دې نه وړاندې هم د سوات په تبلیغي مرکز کې چودنه شوې وه او په یو شمیر جماعتونو او جنازو د دې نه وړاندې بمی چودنې ترسره شوې دي
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي
د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلي دی طالبانو سره یو وار بیا مذاکرات پیل شوی دی د دې بریالي توب لپاره ټول وسیله په کار راوستل کیږي. دا خبره نوموړي د هیواد د وزیر اعظم سره د ملاقات نرستو کړی ده. په دغه اړه تفصیل له اسلام آباد زموږ همکار په دې راپور کې راغلی.
د زیارت په ورځ ماښام د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل. د وزیر اعظم هاوس د سرچینو په خبره داخله وزیر وزیر اعظم ته طالبانو سره د مذاکراتي عمل په حق له احوال تیر کو. د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتي عمل په حق له مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپوه ډاکټر اشرف علي نه تپوسو کو نو دوی چې تر ټولو اول د مذاکراتو شرطونه مخې ته راوستي شي. د زیاتوي
دا خبره خو الله غوږیږي چې کله واړه پټه مذاکرات میز ته چمتو کیږي او دا غیر شرایط دي. لکه اوس هم د خبرې داسې پاتې دي چې وسله زر نه غورځوم او زه جمهوریت نه منم. نو تا سره پروګرام او پلان څه دی چې ته یو جمهوری ملک اوسېږي او جمهوریت نه منې؟ تا ته وسله اغستې ده، ته وایي چې نه زه په خپل خپلې فیصلې دغه کوم. نو دا ډېرې خبرې دي، د دې دا خبرې اوارول پکار دي مخکې د دېنه چې ته مذاکراتو لر راشي او په مذاکراتو په میز باندې کښېنې. نو زه فکر کوم چې دا خبرې به د وخت نه مخکې چې په دې باندې سړی خبره وکړي چې دا خبرې به کامیاب شي او که نه.
بل طرف ته د دفاعي چارو کارپو او د پاکستانی پوسټ پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي هیڅ قسمه مذاکرات نه کیږي او حکومت د بازې د باوتر لاندې دا قسمه بیانونه ورکوي. دی وایي
مذاکرات دی نه کوي، دا دی هغه خلکو د پاره یي چې کوم د پاکستان کې پنجاب کې ډېر خلک دي چې هغه یي چې اپریشن مکوي مذاکرات کوي. اس دی مذاکرات کوي نه، دی اسی خبرو کا چې هتھیار نه چي حکومت هم کوي، یو متوازی حکومت هم چلای. نو ما خیال نه چې دی سسیری ما خپل خیال دار چې دماکه خوښم دی کوي خلک مړ کوي. نو دینه بلکو دي زیات شي خدا خو بچلی که تاسو تر زین نه خلی داسیز بچلی.
د یادونه وردا چې 13 ورځ وزیر اعظم نواز شریف د یو ټی وی مرکه دوران هم ویلو چې باید عمران خان، مولانا فضل الرحمن، مولانا سمیع الحق او منور حسن د مذاکراتو او امن راوستو کې خپل کردار تر سره کړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شبکه.
د پاکستان حکومت په سواد کې د چونه جوړولو منځوري ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو پر ضد تر بریالي عملیاتو وروسته پوز لا هم هلته پروت دی، خو پر دې سربیره په سواد کې وخت په وخت د ترهګرۍ پیښې او هدفي وجنې کیږي. پوښتنه دا ده چې په سواد کې د چونه جوړولو ګټه او تاوان به څه وي؟ آیا د سیاسي او امنیتي چارو پوهان، سیاستوالان او د سواد خپل خلک د چونه په جوړولو خوشاله دي او کنه؟ د مشال ریډیو خبریال بوریوال کاکړ لدی پښتنو د جواب لپاره د راپور ته وګړو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ سوات ته د سفر پر مهال اعلان وکړ چې پوز ته د دې منځوري ورکړې ده چې په سوات کې خپل چاونې جوړ کړي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف مشال ریډیو ته وویل چې پوز خپل ضرورت ته ګوري او په دې کې هیڅ مسله نشته چې هغه چیرې هم چاونې جوړول غواړي نو جوړولای شي. د امنیتی او سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه مشال ریډیو ته وویل چې په سواد کې د چاونی جوړولو خبره هغه وخت پیل شوه او را روانه وه چې د پاکستانی پوز د پخوانی مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په مشرۍ کې په سواد کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات شوی. له نوموړي څخه مې وپوښتل چې سواد خو لوړاندې له وسلوالو طالبانو پاک اعلان شوی دی، نو هلته پوځي چاونی د څه لپاره جوړوي؟ ډاکټر عائشه صدیقه وویل ماته داسې ښکاري چې هغوی په سواد کې د چاونی په جوړولو پاکستانیت ته وده ورکول غواړي.
زه فکر نه کوم چې هلته دی د چاونی په جوړولو دوی د ترهګرۍ مخه ونیسي، هغه ځکه چې په ډیرو سیمو کې چاونی سته او ترهګر هم هلته موجود دي. زما خیال دادی چې د دې یو لوی وجه دا ده چې د پاکستانی نشنلزم رامنځته کولو لپاره چې کومې هلې ځلې کیږي دا د هغه برخه ده.
په سواد کې پوځي عملیات په داسې وخت کې شوي وو چې په خیبر پښتونخوا کې د عمومي نېشنل ګوند حکومت و. له یاد ګوند سره اړه لرونکي میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل سیاسي فکر کیمنی او کنه، خو هلته اوس د پوځ شتون ضروري دی.
یو مشکل زمون وطن ته پیښ دی، کله چې خدای په دې وطن کې امن راولي او بالکل دې کمی د شګردي خدای ختمه کړي، نو بیا دا یو خبره کېدی شي چې د فوج حقیقي ځای کم پکار دی او په کم ځای کې چې کمی نو هغې ته اوسېدل پکار دي. زموږ صورتحال دومره نازک دي، دلته د کاروای ضرورت هم پېښېدی شي، د دهشتګردۍ خلاف د فوج د استعمال ضرورت هم پېښېدی شي.
د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی ډیپټی سیکریټری او د سواد کمی جرګې مشر مختار خان یوسفزی وویل نواز شریف ته پکار وه چې د پوځي چاونی پر ځای د سواد دولس لپاره د نور مرستو اعلان کړی وای.
چوڑی جوڑول الته پسواد کی دل دس خصات خلکو گفتنه و نه فرمایشو نه ضرورت و نه خلک پدی خوشاله وی. البته خلک پدی خوشاله کی دل چې د دشت گردی نه چې سواد کم ته بشه دی او برباد شه دی د دوران ځړ ته بیا بادول د پاره وزیر اعظم سید یو خصوصي اعلانات کړی.
په خیبر پښتونخوا کې واکمن ګوند تحریک انصاف په مرکز کې د مسلم لیگ نون ډلې حکومت او پوځ درې واړه پردې سره سلا دي چې په سواد کې دي پوځي چاونۍ جوړه سي. له مختار خان یوسفزی څخه مې وپوښتل چې په سواد کې د پوځي چاونۍ په جوړېدو ځای خلک ولې نه دي خوشاله، نو هغه په ځواب کې وویل
یو خواته خلک په دهشتګردو باندې وهل شو برباد شو، بل خواته چې کوم ځای بیا پوځیانو برباد کړه او هم بیا د هغې په نتیجه کې راغلل نو کې ټینګ نه شي، نو په دې یقیناً د سواد خلک ډېر زیات خفه دي.
د امنیتی او سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه هم وویل چې اوسنی حکومت او پوځ له یو بل سره خبره کړې ده او داسې ښکاري چې د سواد د ځایي خلکو اندېښنو ته به پام ونه کړي. مختار خان یوسفزی هم دا دلیل رد کړ چې ګواکې په سواد کې د پوځي چاونۍ جوړولو هدف په سیمه کې د ترهګرو مخه نیول دی.
که تاسو امن نه ولئ نو اولنۍ خبره دا وکړئ چې دا کوم د دهشتګردو مرکزونه دي دا بند کړئ. دلته په یو نامه یا په بل نامه باندې د دهشتګردو ترجمونه خپل نومونه بدلوي او د دې ملک ذمهوارو خلکو په دې ملک سیکورټي انسانو په هغې باندې سترګې پټې کړي دي. نو امن خو په دې نه راځي چې ته پوځي چاونۍ جوړې کړې، امن خو په دې نه راځي چې ته د قانون حکمرانۍ پلې کړې.
که څه هم د پاکستان پر پوځ او جاسوسي ادارو تور لګول کیږي چې له وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، خو هغوی دا تور بولي او وایي چې دوی په خپله د ترهګرۍ ښکار دي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په پیښور پوهنتون کې د امن او جګړو په اړه د څېړنې او مطالعاتو د یو مرکز پرانسته شوی دی. دغه اداره چې د انسټیټیوټ فار پیس او کنفلیکټ سټډیز په نوم پیژندل کیږي، د دې منظوري په تیر حکومت کې ورکړل شوی وه. تفصیلي په دې راپور کې وو.
د جنگ ځپل سیمو په حق له د څېړنې او پوهنې لپاره د پیښور پوهنتون کې د یو نوي ادارې انسټیټیوټ فار پیس او کنفلیکټ سټډیز د زیارت په ورځ په رسمي توګه پرانستل شو، چرته چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد کیسر مشر میلمه و. د پیښور پوهنتون د چارواکو په وینا د واکمن پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د دغه ادارې پرانستل لپاره رابلل شوي، خو هغوی دغه دستوره کې ګډون ونه کړو. نوې ادارې ډایرکټر ډاکټر بادشاہ منیر بخاری مشال ریډیو ته وویل چې تیر صوبایي حکومت د دغه ډیپارټمنټ منظوري ورکړې وه او په دې مد کې 12 کروڑ روپیا هم اعلان کړې وې. د زیاته کړه چې دغه اداره به د روان کال نه د سیړنې او پوهنې لپاره داخلي پیل کوي.
په ادارو کې خلکو کې او چرته چې کانفلیکټس دي هغه یو پلیټ فارم فراهم کړي او د دې ریسرچ نتیجه به ان شاء الله د درې کال کې تاسو ویني چې معاشره ته راځي. په دنیا کې چرته هم سیولایز
پاکستان او افغانستان کې د 1300 لسیزو راسي جنگ او شخړې روانې دي، خو د دې سبب معلومولو او حل لپاره هیڅ یو اداره موجود نه و.
د دې کې د دوړو شینو چې کوم دې کنه جاج باخشتل کیږي، مقصد دا چې مسله پیدا کیږي څنګه وړه مسله څنګه غټ څنګه دې کې نان سټیټ ایکټر څنګه رول پلی کوي په کې ریاست سره رول دی. دا ټول شونه چې کوم دي کنه دا شونه د یو اکیډمیک طریقې سره چېړل دغه انالیسس کول د مسلې حل راو باسل، کاغه کورنۍ مسله وي کاغه خارجي مسله وي کاندرونی مسله وي د لپاره دا شی ډیر زیات ضرورت.
دغه شان د پیښور پوهنتون د فیکلټی اف سوشل سټډیز مشر ډاکټر نعیم الرحمن د دغه ادارې په حق لا وایي
نه چې کوم د ایونت روان دی دا ډیر وخت نه دا محسوس کړل چې تاسو باندې 1979 نه چې دا افغانستان پکې راغلی دو دا سبا ډیر مشکلات کې روان دي. دا ډیپارټمنټ په ټول ورلد کې ایگزیست کوي لیکن بده شبه کې دا ډیپارټمنټ استابلیش شوی نه و. دا ماته ګورنمنت ډیر لوی خواهش و چې څه طریقې سره وي چې داسې یو فورم وي داسې به انسټیټیوشن ایگزیسټ کوي چې هلته کې د کوم مسلې روانې دي چې هغې کم از کم پرمنیسٹر گورنمنٹ ته د وی ڈپارٹمنٹ نه یو داسې تکړه خلک وي چې هغه رائے ورکوای شي چې آیا د مسلې کې به څه قسم حل کیږي.
دا یادونه ده چې د انسټیټیوټ فار پیس او کانفلیکټ سټڈیز کې به د بی ایس پاړسم ایم فل او نور د څېړنې او د پوهنې سندونه ورکول شي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس د ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. اوریدونکو د بلوچستان حکومت د روان میاشتې په پای کې د ټولګوندیزي غونډې کولو اعلان کړی دی. حکومت وایي د کانفرنس موخه له ټولو سیاسي ګوندونو سره سلا مشوره کول دي چې په څه ډول صوبا له موجوده ستونزو وویستل شي. په غونډه کې به له بلوچ ازادي غوښتونکو سره د خبرو اترو په اړه هم غور کیږي. تفصیل د عبدالحی کاکړ په راپور کې.
د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال د زیارت پرز له مشال ریډیو سره د خبرو اترو پر وخت وویل چې صوبایي کابینه د ټولو ګوندونو د کانفرنس رابللو منظوري ورکړې ده. د دې په خبره په کانفرنس کې به د صوبې د اوسنیو ستونزو د حل په لړ کې له سیاسي مشرانو مشورې اخیستل کیږي. تر دې وړاندې د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې په اسلام آباد کې د پاکستان په کچه ټول ګوندیزه کانفرنس کې د بلوچستان وزیر اعلی ته له بلوچ ازادي غوښتونکو سره د خبرو اترو ویل سوي وو. په راتلونکي کانفرنس کې به دا مسله هم بحث کیږي. خو د بلوچستان یو خبریال او څېړونکی صدیق بلوچ وایي د پرله پسې اعلانونو سربېره هم صوبایي حکومت له بلوچ ازادي غوښتونکو سره په خبرو اترو کې څه پرمختګ نه دی کړی.
لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ خود اعلان کیا ہے کہ ہم کو اقتدار ملا ہے اختیارات نہیں ملے.
گورا بنیادی خبر ادا دا چې حکومت پخپل اعلان کړی دی چې دوی ته واکمنی ترلاسه شوې ده خو اختیار نه دی ترلاسه شوی. نو د دې خبرې د منلو وروسته د حکومت د ټولو پارټیانو د کانفرنس د رابللو په اړه دریز ډیر کمزوره شوې ده. بل خبره دا ده چې که حکومت خپل به اختیار ده نو دوی به د بلوچ مزاحمت کوونکو سره څنګه خبره کوي. تر اوسه خو زما په خیال دوی د نواب خیربخش مری او سردار عطا الله منګل سره د خبرو کولو کوشش نه دی کړی ځکه ورته معلومه ده چې د هغو د لوري به مثبت جواب نه راځي. نو پټول ګوندیز کانفرنس کې به زور نه وي.
خو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر رحیم زیارتوال بیا وایي د صوبې وزیر اعلی له بلوچ ازادي غوښتونکو سره خبرې کړې خو هغه په ډاګه کوي نه.
موږ له خوا څخه په دې کې 400 شوی دی چې مجلس وفان نه دی. ډاکټر مالک صاحب مجلسونه کړي لیکن دا مجلسونه تر اوسه پورې وفان نه دي. نو یو نتیجې ته به سره چې یو مجلس پر مخ ځي بیا به له هغه بعد بیرته بیا درېم رنګ یو شکل ورکوي.
د بلوچستان یو بل خبریال او څېړونکی شهزاده ذوالفقار بیا وایي که چېرته حکومت پټې خبرې کړې وي نو بیا باید په دې اړه یو رسمي اعلان وشي.
خپل هم ډاکټر مالک سم پوښتنه کړې دي، رحیم زیارتوال سره څه خبرې کړې دي. دوی مخپله چې دی زما خیال سره بریک تھرو دي ته نه دي ملاو شوي. زما خبره ده چې دی دا که ډاکټر مالک یې که زیارتوال سره دي دا زما خیال هغوی دپاره باید هغوی دا ولس مخته راولي چې زموږ خبرې هغه سره روان دي. هغه سره دا فتنه دی خو پټه نه دي. کم خبرې شوي دي هغه پټه کېدلی شي مګر که دا خو د ولس مخته راولي چې زموږ دا د ولس پارټیان سره دا خبرې شوي دي هغوی خپل آمادګي ظاهر کړي دي چې په دې کې شرکت کوي.
په بلوچستان کې له تیرو شاوخوا اته کلونو راهیسې د فوج او بلوس ازادي غوښتونکو ترمنځ جګړه روانه ده چې له وجې د صوبې د امن او امان صورتحال ډیر خراب شوی دی. که څه هم پخوانیو او اوسنی حکومت له بلوس ازادي غوښتونکو سره د خبرو هڅې کړي خو لا تر اوسه پکې کامیاب شوی نه دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو مشال ریډیو توګې درنګ شیبیلا په پښتونخوا کې د مسپخین درنې مې بچی کېدونکې دي. د اسرار الله مومن نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د پېښور په تبلیغي مرکز کې د پرونی بمی چاودنې د مړو شمېر لسو ته رسېدلی دی. چارواکي وایي په دې چاودنه کې شپږ پنځوس کسان جوبل شوي هم دي چې د ځنو پکې روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. پولیس چارواکو ویل چې دا بمی چاودنه و پنځه کیلوګرام بارود پکې کارول شوي وو. چا تر اوسه د دې پېښې پړه نه ده منلې. پاکستان وایي افغانستان یو خپلواکه هیواد دی او له هر بل هیواد سره چې اړیکې جوړوي دا یې خپل حق دی. دا خبره د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بنوچارو د وزارت ویاندې تسلیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر وخت وکړه. تسلیم اسلم زیاته کړه چې پاکستان ژمن دی چې خاوره به یې د بل هیواد پر ضد استعمال نه شي او باید افغانستان هم خپل خاوره د پاکستان ګټو خلاف استعمال ته پرېنږدي. هند له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د ایستلو ستراتیژي رد کړې ده. د هند د بنوچارو وزیر سلمان خورشید د پنجشنبې په ورځ په نوي ډیلي کې د افغانستان او پاکستان د تماس د نړیوالې ډلې غونډې ته وویل باید اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان د تیرو دولسو کالو بریاوې ضایع کړل شي. هغه وویل چې د نړیوالې ټولنې پام باید پر دې وي چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې او هغه مرستې چې له بهره ورسره کیږي له منځه ولاړې شي. ټاکل شوی دا چې نن د هند په نوي ډیلي کې د افغانستان په اړه د ایشیا زړه په نامه غونډه پیل شي. په دې غونډه کې به د سیمې او نړۍ د څه باندې څلوېښتو هیوادونو د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان د روانو انتخاباتو او امنیت په ګډون د دې هیواد پر حالاتو هم خبرې او بحثونه وشي. او د امریکا د بانو چارو وزیر جان کیری د پنجشنبې په ورځ د شام پر ویشل شوي اپوزیشن غږ وکړ چې د نوي انتقالي حکومت د رامنځته کولو لپاره دې د امن په خبرو اترو کې برخه واخلي. د شام د اپوزیشن ډلې به نن په دې اړه د رایه چونې له لارې پرېکړه کوي چې د جنوري پر دوویشتمه په سویټزرلینډ کې په پیلودونکو د خبرو اترو کې برخه واخلي او کنه.
مهم خبرونه مو اورید اوردونکو. سرجو اسلام آباد تا چرته چې زمونږ همکار ځنی پاکستانی مطبوعات کتلې دي او تاسو ته ترې مهمه برخه وړاندې کړي.
نن ایکسپریس ورس پڼ خپل ادارېی کې لیکي چې موجوده حکومت د اقتدار واګو ترلاسه کېدو سره سم د ترهګرۍ د مسلې د حل لپاره سو سو واره د طالبانو سره د مذاکراتو خبره کړې ده او د لومړۍ ورځ نه یې دا دریس خپل کړی دی چې د ترهګرۍ مسله د جنگ نه بلکې د مذاکراتو د لارې هواریږي او کچري دا مسله د مذاکراتو د لارې هوار نه شو نو بیا به اخیری لار د پریشن وي. ادارې وړاندې لیکي چې حکومت د مذاکراتو اعلانونه خو کوي خو تر اوسه د مذاکراتو مذاکراتو لپاره ایجنډا واضح او په ډاګه کړی نه ده. د مذاکراتو لپاره څوک څوک ټاکلی دي او دغه رنګ به د طالبانو لخوا مذاکراتو کې څوک ګډون کوي. ادارې زیاتوي چې اوس وزیر اعظم نواز شریف د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د مذهبي او سیاسي مشرانو نه مرسته غوښتې ده او ویلي دي چې ضروري نه ده چې صرف حکومت دې ته طالبانو سره مذاکرات وکړي. د ادارې په وینا چې دا ډېره د ستاینې او خوشحالۍ خبره ده چې حکومت د ترهګرۍ مسلې د حل لپاره د مذهبي او سیاسي مشورولي سره رابطه کوي. ادریا اخر کې لیکي چې د ترهګرۍ له کبله د ټول ملک امن په داو لګېدلې دي نو اوس وخت راغلی دی چې دا مسله حکومت مذهبي او سیاسي ګوندونه په ګډه سره هوار کړي او باید دې کې بیخي د اسارتیا نه کار وانغستې شي ځکه چې د نور اسارتیا لامله به دا مسله په نور تاوان تمامېږي. بل طرف ته د پیښور نخ پرېدون کې آج ورځ په خپل ادریه کې وایي چې الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا حکومت ته ویلي دي چې د بلدیاتي اوټونو نیټې رست کولو لپاره دی سپریم کورټ سره تماس ونیسي او بل دا چې دغه اوټونو کې د بایومیټرک سیستم د استعمال فلحال فیصله نه ده شوې ځکه چې په دې نظام یو نیم ارب روپۍ لګښت راځي او د دې سره سره الیکشن کمیشن د پنجاب او سند اوټونه هم ځنډولې دي. ادارې وړاندې لیکي چې بلدیاتي نظام ته ټوله نړۍ کې ډېر په درنه سترګه کتلې شي او دا د جمهوریت نظام روحي روا ګڼل کیږي خو د بده مرغه پاکستان کې جمهوریت قوتونه خپل دور اقتدار کې د دې د زنډول په پالیسی عمل کوي. البته د پوزي واکمنو په دور کې بلدیاتي نظام فعال وي. ادارې مخکې لیکي چې د بلدیاتي نظام سره اولس تر خپل وړو وړو مسلو حل د خپل کور په درشل ترلاسه کیږي او دا شن هغه د دې لپاره د لویو لو خلکو د دفترونو چکرې نه وهي. باید چې حکومت زر تر زره د دې نظام عملي کولو کوشش وکړي چې ورسره پارلیماني او حکومتي غړي خپل خپل کار کې مصروف پاتې شي او بلدیاتی خلق د ولس مسلو حل د پاره خپل توانایي په کار راولي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د امریکا په مینهټن ښار کې د یو نیم لک ډالرو په ارزښت د ګوتې نخه یا د تم پرنټ په نوم د تھیټر یوه ډراما نندارې ته وړاندې شوې ده چې د یوې پاکستانی کلیوالې ښځې مختارمای په کیسه جوړه ده. مخترمای د کلی د پنچایت په حکم د ډلېزې جنسي تیر اخکار شو. رسپانلی کی په 2002 کال کې د مخترمای سره د جنسي زیاتی په حق لا د یادی اوپرا هاوس له ډرامې نه هغه خبرې او طرف تکړل شوې دي چې څنګه هغه ځان ټینګ کړ او د نړیوالو حقوقو د یوې مبارزې په توګه مخې ته راغله. تر رسپانلی په خبره د هغه سره د جنسي زیاتی په کیس کې شپږو کسانو ته د مرګ سزا واورول شوه، خو بیا 15 کسان له بنده خوشې شو او د یو تن سزا عمر کې تر ټیټه شوه. رسپانه لیکي دغه حقایق هم له دغه ډرامې وستل شوې دي. ډیلی ټیلیګراف لیکي تیر کال په نوی دلی کې د یو جینا سره د ډلې ایجنسی تیرې ورسته یو وار بیا د مخترمای کیسه را ژوندۍ شوې ده. که څه هم پاکستان له نیویارک نه د زرګونو میلو په فاصله پروت دی، خو د ډرامې لیکواله او ناول نگاره سوزن یانکوویچ وایي چې دغه ډرامه د جرأت په حق لده او دا هم چې په عالمي سطح ښځې څنګه له مشکلاتو سره مخامخ دي. رسپانه لیکي د یادې ډرامې نمایش په د خالی په ورځ سرته ورسیږي، خو دا نه ده معلومه چې مخترمای ترې څه نتیجه اخلي. پر ځان د حملې وروسته هغې د جینکو یو سکول خلاص کړی دی او د ښځو پر ضد د تشدد خلاف په کلا و د غږېدلو لپاره په غرب کې نوم پیدا کړی دی. بلخوا وال سټریټ جرنل رسپانه د امریکا د غربي اتحادیې هیوادونو د چارواکو له خولې لیکي چې دوی د کابل لخوا له نیټو سره په پلان شوي دفاعي امنیتي تړون کې د مراتو د غوښتنې نه مایوسه شوي دي. دوی خبرداری ورکوي چې په دغه تړون کې د لا نور ځنډ سره به اروپایي هیوادونه دې ته په آماده کولو ګران شي چې د دغه تړون ملاتړ وکړي. د واشنگټن ایتلافي ملګري هیوادونه د افغانستان په مشن کې خپل سرتیري ځای پر ځای کړي دي. جرمني او اټلي د سګنی کال وروسته په ګڼ شمېر کې د سرتیرو د فراهمۍ ژمنه کړې ده چې په مزار شریف او رات کې به سیمه ایز مرکزونه هم ساتي. رسپانه لیکي له واشنگټن سره په خبرو اترو کې د ځنډ باوجود د سرتیرو د موجودیت او شمیر په حق له نیټو سره مذاکرات د دسمبر راهیسې شروع شوي دي. غربي چارواکي وایي له دواړو خواو نه تمه وه چې د مسودې په حق له به زر تر زره یوه راضینامه مخې ته راشي. د امریکا ایتلافي ځواکونه خبرداری ورکوي چې په خپلو هیوادونو کې دننه په افغانستان کې د پوز د موجودیت ملاتړ کمزوري دي او دا چې د ځنډ له امله حکومتونه په دې راضي کول نور ګران ښکاري چې په دغه هیواد کې د ځواکونو موجودیت ګټور دي. رسپانه د فرانس مثال ورکوي چې له هیواده په مکمل ډول ځان ویستی دي. د کینیډا په ګډون نور هیوادونه وایي چې د روان کال پس په نور په افغانستان کې نه پاتې کیږي. یو بل غربي سفارتکار خبرداری ورکړي چې کچري په وخت یعنی په فروری میاشت کې د نیټو په غونډه کې حتمی تړون مخې ته رانشي، نو داسې احتمال کیږي چې نور هیوادونه به هم په شاشي چې دا معنی لري د 2014 وروسته به هیڅ سرتیری پاتې نشي.
د چارسدې تنګي اوسیدونکو ارشاد له اسلامي کالج پوهنتون د پښتو ژبې په ماسترۍ کې تر ټولو زیات نمبر اخیستی دي. دی وایي پر بې وزلۍ او غربت سربېره زده کړې کړې دي او اوس هم کروندګر دی. له ارشاد سره د مشال ریډیو خبریال خبرې کړې دي او دغه راپور را لېږلې ده.
د خنجری کلی تنګي چارسدی اوسیدونکو ارشاد چې د خپل نوم سره ارشاد تخلص لري، سږ کال د اسلامي کالج پونتون په خبر نه د پښتو مضمون په امتحان کې اول پوزیشن اخیسته. ارشاد د خپل پونتون علاوه ملکن پونتون، عبدالولی خان پونتون مردان او پیښور پونتون کې هم په ډیرو نمبرو اخیستو سره اول پوزیشن لري. دی وایي چې تعلیم ډیر پرګرانه حاصل کړي ځکه چې کروندې به کولی او یو وخت داسې هم وو چې د پیسو د نشوالي له وجې سبق هم پرې خېو.
د مور په ذریعہ باندې کله چر خرڅ کړي، کله چرګوړي خرڅ کړي او کله مطلب دغه بنده سره دغه احساس هم خامخای چې کله موږ شریک کورن پای کې به موږ د تماکو ډیر زیات کړل. تماکو ډیر سخت مشکل کاری او خواري مزدوري به پکې ډیره وله. خپل بو د مزدوري په نیت مم کوم، نو البته مزدوري نه ډیړې نه بم پور سره کولې، نو دغه مزدوري ډیړې لکه بچی ما ته ول شو پانی تړل شو مطلب ګوډونه کول شو. دا منګه کړیم دي
د اول جمعات نه تر د شپږم جمعات پورې په سرکاري سکولونو او کالجونو کې سبق وایلې. د کروندې نه علاوه د خپل تعلیمي خرص پوره کولو لپاره نور څه روزګارونه کړی
چې کوم تعلیم او غلک شانتي یعنی دوام ورته ملاو نشو. دغه وجه دا و چې خپل ستونزې مسلې به وي، نو ما به زیاتره په چې کوم پرایوټ سکولونو دی پاره کې به ما لکه استاذی کوله. نو مانه لکه شانتی البته دغه یسو کله پس بیا دلته په اسلامي کالج په هنتون کې ما داخله واغسته په پښتو کې.
خدای وای چې د کلی یو مشر او ملګری ورسره د تعلیم پوره کولو لپاره ډېر مرسته کړي.
زما کله په یونیورسيټي کې داخله کوله ډېر شوق باندې مې پښتو ته خیال دغه شوم چې پښتو وایم. ما سره پیسې نه وي، نیمګړی داخله را لې یونیورسيټي راکله په پیسو باندې. دا وي تم ټول استادان ته ذکر ودانی وي چې مال مطلب د زړه داخله وشو کار روان شو. په فاینل کې بیا زمونږ دلته دغه دی دا نو هغه مال چې کوم دی داخله براکل.
ارشاد شاعر هم دی. نو مشال رلو ته خپل سو شیرونه داسې ویل
ته ګونه هر لبا جام د بغاوت ورکوم، زنوی نسل لا پیغام د بغاوت ورکوم. او زما پزما کبانی پروت لالې بت څنګه پاسي دا چې زچغه په خپل بام د بغاوت ورکوم.
د مایوسۍ د فلسفو کتاب لوستونکو ته زه د سحر زیره یم کلام د بغاوت ورکوم. د مصلحت نه کار وانخلي دا د مرګ نخه ده. زه نصیحت زړه ته مدام د بغاوت ورکوم او دا د خندانه ډکه خوله او نری سری شونډې د به ارشاد لزی نام د بغاوت ورکوم.
هغه تن چې د ارشاد سره د تعلیم پوره کولو لپاره مرسته کړې وي نظیب خان نومیږي. هغه وویل چې د هغه پښتو ژبه ډېره خوښه ده، ځکه په دې ډېر خوشحاله چې ارشاد هم د پښتو په مضمون کې په څلور پوهنتونونو کې له ټولو زیاتې نمبر یې اخیستی.
دا د دنیا یو ویشتم نمبر ژبه ده په شپږنیمو زرو ژبو کې، او بیا دا نه کروڑه ویونکي لري، او د افغانستان قومي ژبه ده. دلته د پښتونخوا صوبې دا د پاکستان په حساب تر ټولو لویه ژبه ده، بلکې د شپې د ټول پاکستان ژبه پښتو وي. تېر حکومت پښتو د مضمون په صفت لازمي کړه، نو په کار دا ده چې موږ ټول پښتانه پښتو زده کړو. دا زموږ ژبه ده، د قوم، د وطن او دغسې د خپلې ژبې دپاره کار وکړو.
د ارشاد په وینا چې هیڅ کله مالی غریبي یا پردی مزدوریانې او نوکریانې د یو انسان د تعلیم په لار کې خنډ نشي جوړېدی، نو په کار ده چې هر پښتون دې خپل بچه تعلیم یافته کړي.
راپور مورد اوریدونکو اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیزې خوندورې خپرونې پام کوه. دا خپرونه تاسو د پاره امان الله ناصر وړاندې کوي.
السلام علیکم گرانو درنو بلدیاتی انتخابات و زور اولو اوریدونکو، د گورګین مرچکی لخوا یخ یخ سلامونه قبول کی. په دې هیله یو چې په بلدیاتی انتخاباتو کې ولاړو ممبرانو به په زاریو زاریو او منتونو لیونی کړی نه یاست، یواری به بیا په خپل انتخابی جال کې راګیر کړی نه یاست، د خپلو مخالفینو په غیبت غیبت او په خپل صفت صفت به په غوګونو کانه کړی نه یاست، د مختلفو ممبرانو په مختلف دعوتونو کې به په پاخه شوي مختلف شیانو باندې لمن دوه من شوي نه یاست، په هر محله کې کارنر میټینګانو او په هغوی کې تر تاریخ تیرو بسکوټونو او مٹھایانو به شوګر کړي او اکسپایر سموسو به بلډ پریشر کړي نه یاست، د دوی جلوسونو او جلسو به له خپلې محله او کلي نه فرار کړي نه یاست، او د ګورګین مرچکی دی اوږدې ترانې به له خپرونې پام کونه بیزاره کړي نه یاست. نو ملګرو بریکنگ نیوز دے چې چټک خان لوهار د کفکیر خان الوائی په حق کې د انتخاباتو نه د دسبرداری اعلان کړی دی. ولی راشي چې واورو د توتکی چکری د کونسلری راپور.
گرانو او د بلدیاتی انتخاباتو په ضد کې راغلو اکسیډنټ شوده په ماضی کې د کامی او صوبایي الیکشن زده اوریدونکو، دا وخت زده چټک خان لوهار او کفگیر خان حلوائی په مابین کې ناسته یم. د دوی سره به خبرې کوو. جی کفگیر خان حلوائی صاحب، تاسو خو پرونه پورې د چټک خان دښمنان واست، د ده په ضد به مو جلسې کولې، نن په حق کې ولې کې ناستلو؟
خود کشنستم، خود ستا چه کرده شیطان؟ وای دوه به سره جور شه، د درېیم دي مختوس.
وی دا سړی خو لیونی شو. چټک خان صاحب، د ستاسو په حق کې ولې کیناستو؟
ګوره خورکه، په سیاست کې خو کیږي. که تاسو تاریخ وګورئ نو د پرون دښمنان نن سره دوستان دي.
ښه، دا خلک چې ستاسو په سر جنګونه کوي او ځان دپاره دښمنیانې جوړې کړي.
نه، دې خلکو ته ویلي چا دي چې زموږ په سر باندې دوی جنګونه وکړي؟ د خلکو خو عادت دی. هغه مثال دی نه دی اورېدلی؟ وایي واده د الاداد دی، پکې غورځي مولاداد. الیکشن د سیاستدانانو وي او تر سرو دوی زنه نیولي. ولی
کمال دی، عوامو کله جنگ سره کولو، خو تاسو یې په جنگ سره اخته کې، کله د مذهب په نامه، کله د فرقی په نامه، کله د قوم او قبیلې په نامه.
و مونږ خو به خود سره جنگو، زمونږ خو کار دغه دی، روزګار دغه دی، دوی ولی سره جنگیږي؟
کمال دی، نو جنگوي ولی؟
های های های، ستا نوم باید چې توتکی نه سادګی وای. ای هغه مثال دی نه دی اورېدلی؟ وای لیوان چې په خپل مابین کې هر څومره سره دښمنان وي، فقیر ته یو وي.
د دې مطلب دا دی چې تاسو لیوانې.
هو مونږ لیوانیو او عوام لیوانیان چې په خپل مابین کې سره جنگیږي. صرف دوه قومونه، یو قوم دی د سرمایه دارانو.
سرمایه داران او قوم؟
یس اف کورس. او د دې قوم قبیلی دی، سیاست دانان، خانان، سرداران، ملکان.
او دوهم قوم؟
دوهم قوم دی غریبان، چې د ډیره نازه غریب و غربا هم ورته ویل کی.
او د دې قوم قبیله؟
د دې قوم قبیله دی مزدوران، بزګران، سیاسی کارکنان.
ښه، نو تاسو دا راته ووایه چې ستاسو مخالف امیدوار یعنی کفکیر خان حلوایی ستاسو په حق کې څنګه کیناستو؟
مفت نه دی راته کیناستلی.
ها، نو چی شی دی ورکړی دی؟
څلور می دیسی چرګان ورکړ چې هر چرګ سهار درې درې اذانه کوي. دوی می دیسی چرګې ورکې چې هر چرګ سهار درې درې هګۍ اچوي. یو زر دوه سوه اته اتیا وټرانو ته یې تورې چای ورکړې وې، هغه مې ورکړې. د رکشې والا کرایه مې ورکړه. بس کینو زما پاک.
بس صرف دغه شیان؟
او نو څه کوي؟ د کونسلری الیکشن دی کنه، کم د قومي او صوبایي اسمبلیانو الیکشن دی چې خلک کروڑو کروڑو روپۍ الی.
ها، هغوی په کروڑو اخلي؟
په عربو ګټي خو هم نو.
ولې د کونسلرانو بجټ نشته؟
ای تو تکې، څه درته ووایم؟ یواری به وزیر خزانه صاحب د آی ایم ایف چمچهګیری کوي. هغه به پور ورکوي، بیا به هغه پور اسلام آباد ته راځي. که دا هغه نه څه پاته شوې، هغه به بیا لویو صوبو ته ځي. کله لوی لالا نه څه بچت شوې، بیا کوچني لالا ته راځي. بیا د کامی اسمبلۍ د ممبر ټیکس، بیا د صوبایي اسمبلۍ د ممبر غونډهګردي، بیا د بیوروکریټس کمیشنونه. کونسلر غریب ته که د یوې نالې د پلستر او د یو ګټر د سر روپۍ راغلی، نو غنیمت به وي. ځکه خو نو ما فرمایلی دي چې کونسلر کی بی کوی زندگی ه، شرمندگی ه، شرمندگی.
مشکل سر کو تو یا وام از کونسلر سوم، ډوډۍ لا چې پڅخه فرام از کونسلر سوم. مشکل سر کو تو یا وام از کونسلر سوم، ډوډۍ لا چې پڅخه فرام از کونسلر سوم. مشکل سر کو تو یا وام. اس در رکش پیسے لجیب 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 تخر توم، اس در رکش پیسے لجیب تخر توم. مشکل استر کو تو یوام زکون سلر سوم، روڈی لجیب تخخرم زکون سلر سوم. مشکل استر کو تو یوام.
گرانو کونسلر خستا او مسپل ټیز دا اوریدونکو، اوس اوس خبر راغلی دی چې د ملک ناپرسان په خزانه کې صرف پنځه سوه شپېته روپۍ او اتانې پروتې دي. او په هغه باندې هم وزیر خزانه اتفاق ډار بیړۍ راوغوښتلې، ولې چې په پریشانۍ کې یا خو چلم څکول کېږي یا بیا بیړۍ بادېږي. چې څرنګه دغه خبر د راډیو کمال نه نشر شو، نو د بلدیاتي انتخاباتو هغه امیدوارانو چې د لوټمار د پاره نوي وایسکټې جوړې کړي وې او دغو واسکټانو ته ښه غټ غټ جیبونه هم ورلګولي وو، هغوی چې دا خبرې واورېدې نو فوراً خپلو مخالفینو امیدوارانو ته ورغلل او د هغو څخه یې خرچه پاڼې واخیستل او د هغوی په حق کې کېناستل. پدی اکل دو شالیلا بادامی پیریانی را پو
گرانو او تیروتلو اوریدونکو نن غونډک انقلابی د خرگوش مستانه په حکی دستبردار سو ویل سوی دی چې غونډک سهار وختي د خرگوش مستانه و کور ته ورغلی وو دوی ګوانی وړه دوی جوړې چوټي او یوه میږه یې وروړه بس الله الله خیر سله دواړه سره غاړه غړی سو هغه چا څه څه ویلی دي چې خانان به بیا سره خان نانسی ترمنز به توی شی در انبیل چنبیل گلونه بلی خواتا میرکلم با تیرباز در میرچلم نسواری پا مقابله که خپل پیرتی پور تکره آقا پا دیه چی میرکلم با تیربازی کل تیر وار هم پیرتی ایشه و نو در خلاصی دو و ورست داده در پیرتی سخنیم ورد برامد سو تاسی با پریشان سوی از چی دانیم ورد بیاد سنگوی زه پا خپل هم دیره پریشان سوم زه که خودی لیره آقلی ما چی ده سبب خپل دات پوس و که ما چی دانیم ورد بیاد سنگوی
ولی می پجنه مالک را دونه دایو دیر لوی سازی شو یو د میرا د مور سره یو ډیر لوی بین الاقوامي سازش شوی و چې دا کامی اسمبلی په الیکشن کې پنځه اتیا ووټه اخیستي وو بل د مسرت شاهین سره د دې باده که امریکا او روس په ګډه سازش کړی دی نو هغه د ما سره یعنی میر کلم بټیر باز سره کړی دی
یو د میرا او مسرت شاهین سره څنګه سازش وسو
د میرا کم از کم دوه لکه پنځه اتیا ووټرانو د الیکشن په ورځ لک روس غلا کړل او لک امریکې ځینې غلا کړل دا پاته پنځه اتیا هم جرمني اغوا کول که دوی په باتروم کې به وای
په باتروم کې
د میرا د مور د لاس ژړ دال یې خوړلی و هغه دال څوک څوک هضمولی سي مړې
او دا مسرت شاهین ولې کم واټونه اخیستي وو
تا زما په خیال د مسرت شاهین پښتو فلمان نه دي کتلي
یا شکر دی
د هغې هوټران د هغې د فلمونو پرستاران وو او د هغې د فلم د کتلو وروسته نه بنده د ووټ شي او نه د بوټ
شنو ته دا راته ووایه چې تا دا نیم ورد څنګه واخیستی
دا زما په خلاف جرمني او جاپان ډېر لوی سازش کړی و امریکا او انګلینډ هم ورسره و
ولی
هغوی نه غوښتل چې زموږ د کلي او محلې نالیانې دې جوړې شي ګټران دې صاف شي او ماحول دې خوشګواره شي
اوهو زه وایم تاسو دا نیم ورد څنګه واخیستی پوره ورد خو به مې اخیستی وای
دا د لوډ شیډینګ په وجه
د لوډ شیډینګ او د انتخاباتو څه تعلق
تا نه دی اورېدلی وای هر دو نمبر کار هر سازش په تاریخ کې کی
څنګه
زما په پیټې کې تقریبا پنځه لکه ووټونه لوېدلي وو
دا څه وایې پنځه لکه خو د قومي اسمبلی په یوه حلقه نه دي لوېدلي
دغه خو فرق دی زما او د دوی دوی مقبولیت نه لري مقبولیت خو یا زما دی یا بیا د مرحوم جرنل پیازولک صاحب او یا بیا د پخوانی بیوردی صدر تبریز په شرپ شرپ صاحب د هغوی په ریفرینډم کې هم ټوله ورځ په پولینګ بوت کې نه بنده و او نه بندی کی ذات او زما په پولینګ بوت کې هم نه بنده و او نه بندی کی ذات بیا هم پنځه لکه ووټه ولوېدل
نو بیا دا ووټونه چا واچول
پیرانان زه نه یوازې په انسانانو کې ډیر مقبول یم بلکې په پیرانانو کې هم ډیر فینز لرم
یا نو ستاسي په پیټې کې خو نیم ووټ پروت و
بیا هغه سوال ما چې میګم دمبوره چې میګه پنځه لکه ووټ امریکې جاپان جرمني روس او یوګنډا یوړ
یوګنډا
هو هغه زما له ښایست نه ډیر جلس دی بس پاته شو یو ووټ هغه بیا دا دیسي دښمنانو نیم کړ
نیم کړل څنګه
چې دلته لوډ شیډنګ شروع شو، هلته دوی زما پیټۍ ته هغه منګک کرواچوي چې له تیرو درو هفتو نه یې پشي سکنه وکړې. هغه نیم اوټو خوړی او نیم پاتې شو. دغه و د میرکلم بټیر باز غمجنه کہانی او هم د ده په زبانی.
نو ملګرو، تاسو واورېده چې اوټونه څنګه اچول کېږي، څوک یې اچوي او څوک یې خوري. هو، پام کوه، سترګې خلاصې ساته. نن سبا زموږ علاقې ته د بیلو بیلو کامونو پیرانان راغلي دي. څوک یوه ژبه وایي، څوک بله، څوک موږ د کام په نامه تقسیموي، څوک د مذهب، څوک د ژبې په نامه ټوټې جلا کوي، او څوک د فرقې. پام کوه چې د دوی په خبرو کې را نشي. هو، پام کوه، درغلی نوټې په لاس کې دی او چاقو په بغل کې چې تیر دی نه باسي. پام کوه. هو، پام کوه.
دا مشال ریڈیو دا.
چپلا سکی بم دے بلشین وے، بلشین وے، چپلا سکی بم دے بلشین وے، بلشین وے. سڑے زمون تکلی سڑے ندے، سڑے ندے، سڑے ندے، چپلا سکی بندے بلشے ندے، بلشے ندے، چپلا سکی بندے بلشے ندے، بلشے ندے، بلشے ندے. Was divine.